دا ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه چمالند هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې دا ترګری د لمنځوړلو په برخه کې ورسره هر اړخیز بحث وکړي. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا د سفیر په توګه د جان باس ټاکل کېدل تایید کړل او د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړې چې ملګري ملتونه د شمالي کوریا د دښمنۍ ډکې تګلارې په بدلولو کې پاتې راشي واشنگتن باندې شي چې شمالي کوریا په بشپړ ډول له منځه یوسي. بیا هم ستړي مشي زه اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې خبري خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم لرو خو مخکې له دې چې ټول ریپورټونه در وپیژنم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. افغان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې د ترهګرۍ د لمنځوړلو په برخه کې ورسره هر اړخیز بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن پرون د میانمار مشر یان سانګ سو چی ته ټلیفون کړی او له هغې څخه یې غوښتي چې په دې هېواد کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د ادعاو څېړنه وکړي او د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې ملګري ملتونه د شمالي کوریا د دښمنۍ ډکې تګلارې په بدلولو کې پاتې راشي نو واشنگتن به اړ شي چې شمالي کوریا په بشپړ ډول له منځه یوسي. پاموکړې بشپړ خبرونه ته. افغان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې د ترهګرۍ د لمنځوړلو په برخه کې ورسره هر اړخیز بحث وکړي. نوموړي پرون ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډې ته په خپله وینا کې پر وسلوالو طالبانو او د هغوی پر ملاتړو هم ټینګار وکړ چې د سولې خبرو ته حاضر شي ځکه د جګړې په ډګر کې د دفاع وینا بریا نشي ترلاسه کولی. ولسمشر غنی د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ ستاینه هم وکړه او په د ترهګرۍ په وړاندې د نړیوالې مبارزې پر مخ بیولو باندې ټینګار وکړ. په دې اړه وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو. دا امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا د سفیر په توګه د جان باس نومول تایید کړل. جان باس په ترکیه کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دنده ترسره کوله. نوموړی دغه راز په عراق، ایټالیا، چاد او بلجیم کې د امریکا د ډیپلوماټیکو ماموریتونو پر مخ وړونکی هم و. دا فراه ولایت په خاک سفید او بالا بلوک ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه شوې. د فراه د امنیه قمندانې ویان اقبال باهر پرون ازادي رډیو ته ویل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر کلي د وسلوالو له فعالیت څخه پاک شوې دي. خغلی باهر وویل نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې په خاکي سفید او بالا بلوک کې روان تصفیه او عملیات به تر هغه دوام ولري سوچې د دواړه ولسوالۍ په پوره توګه من شوي نه وي. په بلخ ولایت کې په تیرو دریو میاشتو کې د مرموز وژنو شاوخوا شپېته موارد ثبت شوي. د بلخ د امنیه قمندانۍ هم د امنیې مرکز مزار شریف او ولسوالیو کې د قتل پیښې زیاتې شوي خو د دوی په وینا پولیس هڅه کوي چې د جرمونو مخه ونیسي او د جنایي جرمونو ګراف راټیټ کړي. دا ملګرو ملتونو کلتوري، علمي او روسنیسي ادارې یو افغان ډاکټر ته په جګړه ځپلو سیمو کې د روغتیایي خدماتو د رسولو په خاطر جایزه ورکړه. د برتانیې رسنیو په وینا افغان ډاکټر وحید آرین نومیږي چې له 15 کلونو را په دې خوا په برتانیې کې اوسیږي. وحید آرین د خپل مرستندوی بنسټ له لارې د سکایپ او نورو ټولنیزو شبکو له لارې د افغانستان او سوریې له جګړه ځپلو سره مرسته کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن پرون د میانمار مشر یانګ سان سو چی ته ټلیفون وکړ او له هغې وغوښتل چې په دې هېواد کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د ادعاو څېړنه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر نورت ویل رکس ټیلرسن د میانمار په راخینه ایالت کې د تاوتریخوالي د مخنیوي او خپلو کورونو ته د میانمار څخه د بېځایه شوو د راستنولو په برخه کې د میانمار د مشر د ژمنې هرکلی وکړ. د میانمار پر مشر سان سو چی د دې هېواد په راخینه ایالت کې د روهنګي مسلمانانو پر ضد د تاوتریخوالي او له دې اقلیت سره د پوځ د ناوړه چلند پر مهال د چپ پاتې کېدو له کبله انتقادونه کېږي. د برما پوځ د روهنګي پر ضد د زور زیاتې رپورټونه ردوي او ټینګار کوي چې سختریزو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. ملګري ملتونه وایي په راخین کې د تاوتریخوالي له امله تر اوسه شاوخوا 4,000 روهنګیان لا خپل هیواد او کلوبیزه شوی او بنگلاديش ته وخت دي. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې که ملګري ملتونه د شمالي کوریا د دښمنۍ ډکې تګلارې په بدلولو کې پاتې راشي نو واشنګټن باید شي چې شمالي کوریا په بشپړ ډول له منځه یوسي. ډونالډ ټرمپ چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته یې وینا کوله له ایران سره پر اټومي موافقې هم انتقادونه وکړل او خبرداری ورکړ چې کیدای شي امریکا له دې موافقې ووځي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې جزئیات لرو. هغه امریکایي چارواکي چې سپینی ماڼۍ په روسیه کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه نومولی وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې مسکو د امریکا د ولسمشرۍ د تیر کال په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. جون هونسمن دا خبره پرون د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وکړه. زیاته تمه کیږي چې هونسمن چې به چې تر دې مخکې په چین کې د امریکا سفیرو په مسکو کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه وټاکل شي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له لسیزو را په دې خوا د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې د اتومي جګړې په هکله اندېښنه تر ټولو لوړې سطحې ته رسېدلې ده. انټونی ګوتیرس دا خبره پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په پرانیستون کې وینا کې وکړه. نوموړي ویل میلیونونه کسان دا مهال د شمالي کوریا لخوا د وروستیو ازمایښتونو له امله د پیدا شوي ویرې تر سویرې لاندې ژوند کوي. انټونی ګوتیرس د شمالي کوریا د اټومي شخړې د سوله ییز حل غوښتنه وکړه. وی ویل چې نړۍ باید په پټو سترګو جګړې ته مخه نه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اټومي وسلو د استعمال په اړه وبخې د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل د اټومي وسلو د استعمال په اړه باید اصلا فکر ونه شي. دا تر دې مهاله خبر. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو په برخه کې ورسره هر اړخیز بحث وکړي. نوموړي پرون ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې غونډې ته وینا کړې ده. په دې اړه به جزئیات ولرو. دا به هم واورئ چې د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې که ملګري ملتونه د شمالي کوریا د دښمنۍ ډکې تګلارې په بدلولو کې پاتې راشي نو واشنګټن به اړ شي چې د شمالي کوریا په بشپړ ډول له منځه یوسي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او شمالي کوریا په اړه په څرګندونو سربیره د افغانستان په اړه هم پرون د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې خبرې کړې دي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. د افغانستان له ولایتونو څخه په ریپورټونو کې مو د پکتیا د زرمت ولسوالۍ د لسګونو اوسیدونکو له هغه اعتراض د خبرو چې وایي د محلي پولیسو لخوا د غلطه نه یوازې دا چې یو ښوونکی وژل شوی بلکې پیسې او مال متعمدې له کوره وړل شوي دي. په ننګرهار کې روغتیایي چارواکي وایي ډاکترانو خپل کاري احتساب چې پرون یې پیل کړی و وبخئ چې وړمه ورځې پیل کړی و پرون پای ته رسولی دی. دغلته روغتیایي کارکوونکي ډاکتران او سوداګر لا پرله پسې امنیتي پیښو تختونو او ګواښونو شکایت کوي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم لرو. ازادي او اوریدونکي ونیز پروګرام هم له یاده مباسئ. همدارنګه لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم په همدې خپرونه کې خپرېږي. افغان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو په برخه کې ورسره هر اړخیز بحث وکړي. نوموړي پرون ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غونډې ته په خپله وینا کې پر وسلوالو طالبانو او د هغوی پر ملاتړو هم غږ وکړ چې د سولې خبرو ته حاضر شي، ځکه د ده په وینا د جګړې په ډګر کې بریا نشي ترلاسه کولی. ولسمشر غنی د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ ستاینه هم وکړه. په دې اړه به نور جزئیات زموږ همکار احمد شاه عظیمی در وړاندې کړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد دې ورسره پر ریاستي کچه کار وکړي. نوموړي تېره ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د 2020 غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې افغان حکومت یو فرصت لري چې له خپلو ګاونډیانو سره د ترهګرۍ د له منځه وړلو او د سخت دریځۍ د کوټلو په اړه خبرې اترې وکړي. زه پر پاکستان غږ کوم چې زموږ سره په شریکه د سولې، امنیت او سیمه ییز همکاري په برخه کې د حکومتونو په کچه هر اړخیز بحث ته داخل سي ترڅو سوکالۍ ته لار هواره کړي. ولسمشر غنی په خپله وینا کې وویل چې په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ نه ده بلکې یوازې د دې هیواد خاوره کارول کیږي. نوموړي زیاته کړې چې پر افغان خاوره څه باندې 40 نړیوالې ترهګري ډلې فعالیت کوي، خو د افغانستان راتلونکي ځکه ارزښت لري چې افغانان د ترهګري د ګواښ د له منځه وړلو په کار کې د نړیوالو هڅو په لومړي کرښه کې دي. ولسمشر غنی زیاته کړ چې د افغانستان او سویلی اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ستراتیژي تر روسي لاند راورسته د امریکا او نړیوالې ټولنې سره د افغانستان پایښت لرونکي شراکت نوې بڼه اخیستې ده. نوموړي د یادې ستراتیژي ستاینه وکړه او ویل چې په دې کې د امریکا د توان ټولې لارې چارې رایوځای سوي او دا پیغام ورکوي چې طالبان جګړه نسي ګټلی. نوموړي په خپله وینا کې یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. طالبان او د دوی ملاتړي نظامي بریا نسي ترلاسه کولای. افغانان یوازې د سیاسي حل له لارې سولې ته رسېدلی سي او زه د هرې کچې پر طالبانو غږ کوم چې په بین الافغاني خبرو اترو کې شامل سي. ولسمشر غنی د خپلې وینا په پیل کې وویل چې د سپتمبر د 11 تر ترهګري پیښې 14 کال وروسته د غیر دولتي عناصرو تشدد د سیاسي تشدد د 15 لړۍ بڼه خپله کړې ده. نوموړي زیاته کړه موږ باید د ترهګري د ګواښ په وړاندې د یوه متحده ځواک په توګه ودرېږو او دې ګواښ ته داسې اوږدمهالي حل ولرو چې د ترهګرو د اوږدمهالي اجنډا مخه په ونیسو. افغان ولسمشر زیاته کړه چې افغانان د یوه ملت، یوه دولت او یو ولس په توګه له هغو ننګونو او فرصتونو سره ځان له سره عیاروي چې په یوویشتمه پیړۍ کې ورسره مخامخ دي.
بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته مهمه وینا وکړه چې په بېلابېلو مسلو یې خبرې وکړې. د ویل د هغه هیوادونو د افشا کولو او مسؤول ګڼلو وخت رارسېدلی چې له تروریزم ملاتړ کوي او پناه ځایونه ورکوي. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې کړې. جمهور رئیس ټرمپ وویل په افغانستان کې به د پوځي عملیاتو د وخت او ساحې ټاکل د امریکا د امنیتي ګټو پر اساس وي، نه د هغه مهال ویشونو له مخې چې د پوځ نا سیاست والی ټاکی. رضوان مراد او پادی اړه نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وای اوس وخت رسیدلی دی چې هغه هیوادونه باید مسؤل وګڼل شي او افشا شي چې د القاعده، طالبانو او حزب الله په شان تروریستي ډلو ته خوندي پناه ځایونه ورکوي او له هغوی ملاتړ کوي. ولسمشر ټرمپ د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وویل موږ باید د تروریستانو او د هغو ډلو چې بېګنا خلک وژني د خوندي پناه ځایونو، تمویل، ترانزیت او له هغوی څخه د هر ډول ملاتړ مخه ونیسو. ډونلډ ټرمپ چې د ولسمشر په توګه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته خپل لومړنۍ وینا کوله د افغانستان پر خپل ستراتیژۍ ته هم اشاره وکړه.
لاست مانث آی اناونسد ا نیو ستراتیژي فار ویکټری ان د فایټ اگینست دیس ایول ان افغانستان.
دی وی ما تیره میاشت په افغانستان کې د دې شر پر ضد د ګټلو لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. له همدې شیبې اخوا د پوځي عملیاتو وخت او صحابه زمنګ امنیتي ګټو ته په پام سره ټاکل کیږي، نه د هغو مهال ویشونو او معیارونو پر اساس چې سیاستوال یې ټاکي. د متحده ایالاتو ولسمشر زیاته کړه چې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ضد په جګړه کې د امریکا د ښکېلتیا بڼه په بشپړ ډول بدله کړې ده. ولسمشر ټرمپ ویل امریکا او متحدانه په ګډه کار کوي چې تروریستان وځپي او هغوی ته بیا د هغو خوندي پناه ځایونو د برابرېدو مخه ونیسي لکوم ځایونه چې زموږ پر ټولو خلکو بریدونه کوي. ډونلډ ټرمپ په داسې وخت کې له تروریزم څخه د ملاتړ کوونکو او تروریستي ډلو ته د پناه ځایونو د ورکوونکو هیوادونو د احتساب او رسوا کولو خبره کړې ده چې نوموړي تیره میاشت د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان له هغو تروریستي ډلو څخه په ملاتړ او هغوی ته د خوندي پناه ځایونو په ورکولو تورن کړ چې د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو پر ضد وسلوال فعالیت کوي. پاکستان بیا در دوی چې ګواکې دا هیواد له تروریستانو ملاتړ کوي، بلکې ټینګار کوي چې اسلام آباد له تروریزم سره په مبارزه کې زیات ځانی او مالی زیانونه ګاللې دي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د پکتیا د زرمت ولسوالۍ لسکونه اوسیدونکي پرون د دې ولایت د مقام مخې ته راغونډ شوي وو او د ولایتي ادارې په وړاندې مظاهره کوله چې په زرمت ولسوالۍ کې د یو وژل شوي ښوونکي قاتلین ونیول شي او له پلټنو وروسته د پالنی ډول مجازات شي. داود تپان له سیمې رپورټ راکوي.
د زرمت ولسوالۍ څخه راغلیو دې مظاهرچیانو چې د پکتیا ولایت مقام مخ ته راغونډ شوي او د اعتراض غږ یې پورته کاو ویل چې درې ورځې وړاندې د دغې ولسوالۍ د وریاخیلو په کلي کې درې تنه محلي پولیس شاوخوا د شپې 12 بجې د یو ښوونکي کور ته ورننوتلي، له هغه یې پیسې او یو شمېر وسایل په زور وړي او هم یې وژلی دی. دا مقتول ورور وویل
منم ډاکټر معصوم د زرمت ولسوالۍ په روغتون کې معذب ډاکټر یم. ما ورور شهید جان نامه چې د حبیب الله زرمتی په لیسه کې د 10 کاله ماشومانو ته تدریس کاوه، د دریو کسانو قطاتریکو لخوا چې بیا وروسته گرفتار شول، دغلته د محلي پولیسو په پوسته کې وو، پوستې نه راغلي پیاده، او د ما ورور یې په ډېره بېرحمۍ سره د خپلو بچیانو له منځه را ایستلی. د شپې په 12 بجې البته کوټه کې چې هر شی و، پیسې هر شی په لاس ورغلي دي، د مالي صاحب کور کې او د دوی په کور کې، دای ټول هم له ځان سره وړي دي. ما ورور مالي صاحب جان نامه چې په شهادت رسېدلی دی، او د ما بل وراره راز محمد هغه را ایستلی دروازې مخې ته درولی دي. د ما د بل مشر ورور پیر محمد چې زخمي ده، هغه هم په دوی پسې راوتلی چې دا اوس چیرې ولې سره کم خلک دي. یو ما مشر ورور ډزې کړې دي، هغه لوېدلی ده. کله چې موږ خبر شو راووتلو، دوی د دوه زخمیان ما خپل موټر کې واچول، د ولسوالۍ روغتون ته مې انتقال کړل.
نوموړي وویل دی او د دوی قومیان د ولایت مخ ته د خپل حق اخیستو لپاره راغونډ شوي او تر هغو به تظاهراتو ته دوام ورکړي چې څو یې حکومت غږ نه وي اورېدلی او قاتلین مجازات شوي نه وي. په دغه مظاهره کې خلکو له حکومت څخه غوښتنه کوله چې نیول شوي محلي پولیس د پالنی ډول مجازات کړي. دوه تنه اعتراض کوونکي
دمو غوښتنه دا ده چې دغه خلک دي په عام محضر کې زر تر زره مجازات
تر دې پورې به د موږ دا تظاهرات جریان ولري تر څو موږ ته خپل حقه حقوق را نه کړی شي، علانیه محکمه نه شي، تر هغې پورې به د موږ تاسو ټولو زر بچان ولري. دا د موږ اختار ده، د حکومت ته دا اختار ورکوو چې موږ به د خپلو تظاهراتو ته ادامه ورکړو.
دا دوی په خبره کې حکومت یې غږ وانه وري، ښوونځي به همداسې تړلي وساتي او تظاهراتو ته به دوام ورکړي. خو د پکتیا والي ویاند عبدالله اسرت ازادي راډیو ته وویل
درې نفر په دې مورد نیول شوي دي چې دوی محلي پولیس او یو عادي وګړی دی، او دوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي، او محلي پولیس له وظیفې نه هم په لومړي سر کې برطرف شوي دي، او بعدي کړنې بیا د قضایي ارګانونو دي، هغوی به څېړنې کوي په دې موخه په دوی باندې دغه جرم ثابت شي دوی به د قانون له مخې مجازات شي.
د زیاته کړه چې نیول شوو کسانو سره به د عدلي او قضایي ارګانونو د پریکړې پر اساس قانوني چلند کیږي، او ولایتي ادارې د دې خلکو غږ اورېدلی او نیول شوي کسان یې د لا پلټنو او قانوني پروسې تطبیق کېدو په خاطر عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
یوازې زرمت نه دی چیرې چې خلک له نام نه خپل سر وسلوالو او د محلي پولیسو له ناسم چلند شکایت کوي. په ننګرهار کې روغتیایي کارکوونکي، ډاکټران او درمل پلورونکي او همدارنګه یو شمېر سوداګر له پرله پسې نام نیو، ګواښونو، وژنو او تختونو ستړي دي. په دې لړ کې افغان ډاکټرانو په ننګرهار کې په احتساب لاس پورې کړی وو، خو پرون یې له ځایي چارواکو سره تر خبرو وروسته دغه احتساب پای ته رسولی. شاه محمود شینواری له ننګرهار تفصیل راکوي.
د عامی روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کمال د سه شمې پورز په خبري ناسته کې وویل چې ډاکټرانو خپل کاري احتساب وروسته له هغې پای ته ورساوه چې د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د ولایت امنیتي چارواکو روغتیایي کارکوونکو ته ډاډ ورکړ چې دوی ته پیښې شوې تازه قضیې به جدي تعقیبوي. دوی وایي په دې قضیو کې د یو مقتول خوشي کول او دارنګه د اختطاف د دوو پیښو د عاملونو نیونه ده. د نجیب کمال په خبره د راتلونکي کال لپاره به یو مشترک کمیسیون هم جوړ شي چې د ډاکټرانو په وړاندې به د شته مشکلاتو د حل په برخه کې کار وکړي.
نن سهار په مشترک مجلس کې تصمیم چې دغه درې واقعات چې عاجل دي هغې لپاره عاجل اقدامات باید وشي، ترڅو د دې عاملین او یو څوک چې اوس مقتول دی هغه باید خوشي سي او رها سي. او په زمن کې یو مشترک کمیسیون ایجاد شو د طب پوهنځي د استادانو او همدارنګه د امریکا د ډاکټر صاحبانو او د اتحادیې د مسؤولینو لخوا نه چې عذاب شپږ نفر دغه شپږ نفر به په منظم ډول سره نن شپې نه د امنیې قوماندانۍ سره کښېني، خپل ټول مشکلات به شماروار هلته مطرح کوي. امنیې محترمه قوماندانۍ به هغې لپاره یو تفصیلي پلان جوړوي، دغه پلان تطبیق به د منګه ډاکټر صاحبانو په مشترک ډول سره د دوی سره تعقیبوي.
په ننګرهار کې د درمل پلورونکو اتحادیه مشر ډاکټر نجیب الله صاحبزاده وایي دوی ځکه کاري اتصاب کړی وو چې په دې وروستیو کې یو شمېر روغتیایي کارکوونکي په ټلیفون ګواښل شوي او ځینې اختطاف او ترور شوي هم دي. دی وایي مخکې له دې نه چې کاربندیز اعلان کړي دوی د امنیتي چارواکو سره ناستې هم کړې وي خو هغوی ځان ناتوان ښیي.
دی او پرې باندې بار بار د مشرانو سره ناسته شوې ده. مسؤلینو په دې اکله باندې بار بار سینه ډبولې لیکن متاسفانه په یو اخر کې چې موږ مسلسل د مشرانو سره کېناستو خپل مشران هم خپل ناتواني ښیي په برخه کې او وایي چې موږ خپسې نیولې لبره موږ باندې فشارونه دي. موږ نشو کولی چې تغییر او تبدیل راولو. موږ نشو کولی چې اقدامات وکړو.
بل خو د ننګرهار امنیت قومندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی وایي دوی غلي نه دي ناست او د انسان تښتونکو یو شمېر ډلې هم نیولې دي. نوموړي ډاکټران ته ډاډ ورکړ چې دوی به پوره هلې ځلې کوي تر څو ډاکټرانو ته پیدا شوي ګواښونه له منځه یوسي.
دوه اونۍ بعد درې اونۍ بعد موږ تاسو سره خبري ناسته لرو او مظلومین درته قطاروو او ښه یوسي. دا سړي تښتونکي، دا انسان وژونکي، دا نور مجرمین یا دا د مواد مخدر مجرمین. انشاءالله چې په دې کې ډیر کلک ګامونه اخلو او ډیر کوشش کوو چې دوی ته ونزورول شي.
دا په داسې حال کې دا چې تیره اونۍ سوداګرو هم د امنیتي ګواښونو د زیاتېدو له امله د یوې ورځې لپاره کاربندي اعلان کړی وو. د ویلو دا چې له یوې خوا په ننګرهار کې ډاکټرانو او سوداګرو د امنیتي ګواښونو د زیاتېدو له امله کاربندیز وکړ خو په ورته وخت کې مشرانو جرګې د دې ولایت امنیتي مسؤلین په ستاینلیکونو ونازول.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
دوستان وو سمدا چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي نور یاس نوري ورته کتنه کړي.
امریکا خای شپارس کال نور هم په افغانستان کې پاتې شي. نېشنل انټرست خبرونه تر دې سره لیکلنې په یو مطلب کې لیکي د سپین مانی د اوسنۍ ستراتیژۍ له مخې به امریکایي ځواکونه خای لنن څخه شپارس کال خای هم نسلونه په افغانستان کې پاتې شي ځکه په دغه ستراتیژۍ کې له دغه جګړه ځپلې هیواد سره ژمنې نه دي محدودې شوي. د نېشنل انټرست خبرونه په لیکنه دا څرګندونه د امریکایي ځواکونو متحد جنرال جان الن څو ورځې مخکې په هغې غونډه کې وکړه چې دغه خبرونه په خپل مرکز کې جوړه کړې وه. خو جنرال الان چې څو کاله په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه دنده ترسره کړې دا هم وویل چې د ده په باور دغه شپاړس کلونه به د دوی لپاره د ناکامۍ کلونه نه وي. جنرال الان د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ هغه اړخ ته چې نتیجې ته یې اهمیت ورکړی نه د وخت محدودیت ته مهم بولي او وایي ټرمپ د بری خبره کړې چې د ده په باور دوی هم کولی شي په امنیتي سطح دغه خط حفظ کړي. بلې امریکایي فارن افیرز خبرونه هم په همدې موضوع ولیکنه خبره کړې او لیکي په افغانستان کې د امریکا د روانې جګړې شپاړسم کال دی او تر اوسه هم د دې نښه نه لیدل کېږي چې هغه د پای ته ورسیږي. امریکایانو په دې اړه چې آیا دغه جګړه په دې ارزې ده ډېرې پوښتنې راپورته کړي او ولسمشر ټرمپ هم مخکې له دې چې سپینې ماڼۍ ته ولاړ شي یو له همدغو منتقدینو څخه و. هغه ویلي وو چې امریکا باید له دغه جګړې ځان وباسي او د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې تل دا خبره کړې وه چې امریکا به هغو جګړو کې ښکېله نه کړي چې نشي ګټل کېدی. خو د فارن افرز په وینا کله چې نوموړی ولسمشر شو له دغه دریځ څخه په شا شو او پر ځای یې هغه لاره ونیوله چې له د مخکې نورو ولسمشرانو بارک اوباما او جورج بوش نیولې وه. واشنگتن پوسټ ورسپانه د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای هغه افسانوي ایجنټ په مړولې چې بشپړ نوم یې تر پرون دوشنبه پورې نو افشا شوی. هغه ایجنټ چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي ژوند ژغورلی و. واشنگتن پوسټ لیکي تر پرون پورې د سی آی ای په دهلیزونو او لویو ورسپانو کې هغه په ګریګ وی یادېده. ان دا چې د سی آی ای پخواني رئیس جورج اتنټ هم بشپړ نوم د خپل یادښتونو په کتاب کې چې په 2001 کال کې خپور کړی نه دی اخیستی. خو د ورځپاڼې په وینا سی آی ای د دوشنبه پورس د خپل تاسیس د ایوم کلیزې په مراسمو کې نړۍ ته د هغه بشپړ نوم په ډاګه کړ. ګریګ ووګل ته د تریل بلازر مډال ورکړ. ووګل چې د سی آی ای د پټو عملیاتو له برخې سره کار کاوه په 2014 کال کې تقاعد کړی دی. جورج ټینټ په خپل کتاب کې د هغه خاطرو ته ډیر ځای ورکړی او د حامد کرزي د ژغورلو په اړه په یو برخه کې لیکي ګریګ د 2001 کال په وروستیو کې له سی آی ای سره د کرزي چې هغه مهال د طالبانو مخالف یو قومي مشر او ارتباطي شخص و. د 2001 کال د نومبر په درېیمه چې د کرزي پر قوم حملې زیاتې شوې کرزي له ووګل څخه وغوښتل چې د ایستلو لپاره یو هلیکپټر راوغواړي. ګریګر سمدستي له سی آی ای سره تماس نیسي او ورته وایي چې کرزی په جنوب کې یو د اعتبار وړ مخالف مشر دی او د هغه ژغورل په جنوب کې د پاڅون د دوام لپاره ډیر حیاتي دی. د انټرنیټ په لیکنه الوتکې ته اجازه ورکول کیږي او کرزی د حملې له سیمې باسي. واشنگتن پوسټ وړاندې د انټرنیټ د لیکنې په حواله زیاتوي چې دوه اونۍ وروسته طالبان د کرزی نوی ځای پیدا کوي او پرې حمله کوي چې د هغه ځواک نوموړی یوازې پرېږدي او ګریک قمانده په لاس کې اخلي. ګریک له یوې دفاعي مورچلې پر برید کوونکو ډزې کوي او د کرزی ځواکونو ته چې د جګړې له ډګره تښتېدلي د غیرت او میړانې خبرې کوي او پر هغوی غږ کوي چې کمري د نارینه په څیر د عمري. د ورځپاڼې په وینا د نوموړي هڅول د دې سبب کیږي چې د کرزی ځواکونه بیرته راوګرځي او د طالبانو حمله په شا وتمبوي.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. د ازادۍ رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدلای شئ. که انټرنیټ لرئ زموږ ویب پاڼې ته ورتللی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. تاسو کولی شئ چې زموږ رپورټونه، مطالب، اونیز پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه کې له نور تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره ومومئ. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې که ملګری ملتونه د شمالي کوریا د دښمنۍ ډکې تګلارې په بدلولو کې پاتې راشي نو واشنگتن به اړ شي چې شمالي کوریا په بشپړ ډول له منځه یوسي. ډونالډ ټرمپ چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته یې وینا کوله له ایران سره پر اټومي موافقې هم انتقادونه وکړل او وویل چې کیدای شي امریکا له دې موافقې ووځي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د رپورټ جزئیات تروري.
د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په خپله لومړنۍ وینا کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ شمالي کوریا ته سخت خبرداری ورکړ او له ایران سره شوې اټومي موافقه بیا د امریکا د تاریخ تر ټولو بده معامله وبلله. ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته د راکټي سړي خطاب وکړ او ګواښ یې وکړ چې که متحده ایالات اړ شي نو شمالي کوریا به په مکمل ډول له منځه یوسي.
But if it is forced to defend itself or its
allies, they way متحده ایالات زیات قوت او صبر لري خو که اړ شو چې لزانه او خپل متحدانو دفاع وکړو نو بل انتخاب بنلرو بس دا چې شمالي کوریا به په بشپړ ډول لمنځه یوسو. راکټي سړی د ځان او د خپل رژیم لپاره په یو ځان وژن کې ماموریت ده. د امریکا متحده ایالات چمتو دي او دا توان لري خدای هیله مند دی چې دې ته اړتیا پاتې نشي. ولسمشر ټرمپ پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د وروستیو بندیزونو هرکلی وکړ خو پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د پیونګ یانګ پر ضد لا نور قوي ګامونه واخلي. د ایران په اړه د امریکا ولسمشر ویل د نړۍ هیوادونو له ډیر وخت را په دې خوا د ایران پر ضد چې ډونالډ ټرمپ یاغي او خونخوار رژیم یاد کړ مقابله کوي. نوموړي ایران تورن کړ چې په منځني ختیځ کې د سولې د پروسې مخه نیسي. ډونالډ ټرمپ ویل ایران ته به اجازه ورنکړي چې خطرناک میزایلونه جوړ کړي.
The longest suffering victims of Iran's leaders are in fact its own people. Rather than use
د وی د ایران د مشرانو د اوګدې مودې قربانیان په خپل ایرانیان دي. پر ځای د دې چې د ایرانیانو ژوند پر مختګ وکړي د تیلو ګټه حزب الله او نورو تروریستي ډلو ته ځي چې بې ګنا مسلمانان وژني او پر سولیز عرب او اسرایلی گاونډیانو بریدونه کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل اوس وخت رسیدلی دی چې د نړۍ هیوادونه له موږ سره یو موټی شي او له ایران غواړي چې د مرګ او بربادۍ تګلاره بنده کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې شرمناکې او خوشي شعارونه بللي چې د ښاغلي ظریف په وینا د عکس العمل وړ نه دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
اوس هم له سیاسي کړکیچونو، نامنیو او سیاسي ناندرو لري د ودونو مسلې ته ورسو. په افغانستان کې واده کول که څام لویه خوښي د کورنیو لپاره ګڼل کیږي خو له اقتصادي پلوه دا د هرې کورنۍ لپاره تل یو درون پیټی دی. یو شمېر اوریدونکي مو پوښتلي چې د ودونو د ډیرو لګښتونو په اړه څه نظر لري.
یاد لیم و دو من استوم را دی مصرف کهی دقا مصرف فرض مثال یا پا دستا جمعی و دو مندی و دیو که یک کم مصرف منده کواش فکل و دو مو که دو غوری و خیریه موسوسی سر یا دی تعلیمی موسوس سر کمکو که چه تو دی حواد بچان هم چیر تو رسیگی و جی تو رسیگی اوی هم تا خدمت جوگه و گرزی خپل حواد تا و دعا ورتو که او هم خپل و دو نو
جنت خان
وادی کې مصرف دیو کې خلک درمیانه غونډې دیو کې نور شان کې د مصرف کې د سټ کلینیک کې سکول کې دکان مکان به جوړ کې
نظام الدین یو یو واده په هوټل کې نیول کې بوکور کې کې واډ ا دیغه په مثلا په سلارم مرخه باندې مصرف کې هغه بوکور کې لغنه خښه پیدا خوړلې سي په هغه پیسو باندې د ځان ته یو بل کاروبار وکي او بل روزګار ځان پیدا کړي کنه نو دا خبره ده
قاسم خان دا مصارف لکه زیات مصارف خنه ده کنه سي مصارف دلمانه غوډې کی او زه خالد سیدی کنه لګنه سبا او دوه باندې خپل امانه ولګي او رسته بل کار لپاره پیسې نه یې سره کنه نو دا ډېر غلط کار ده باید څه ودونه دی کی خو چې مصارف درمیانه باندې په ولګي بل کار ته نه پیسې لکه بچات کی کنه بل کار مار به شریک دکان به جوړ دي کلینیک به جوړ دي سکول لپاره کنه مکتب به جوړ دي نو دل آئندہ به هم خیر ده کی روغه به یاو
دوستانو ستاسو څو پیغامونه و د ودونو د لوړو لګښتونو پاړه چې په افغانستان کې تر نورو هیوادونو هم ډیر لوړ دي. اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو په برخه کې ورسره هر اړخیز بحث وکړي. نوموړي پرون ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې غونډې ته په خپله وینا کې پر وسلوالو طالبانو او د دوی په ملاتړو هم غږ وکړ چې د سولې خبرو ته دې حاضر شي، ځکه د ده په وینا د جګړې له لارې بریا ته نشي رسېدی. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا د سفیر په توګه د جان باس نومول تایید کړل. دا فراه ولایت په خاکی سفید او بالابلوک ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړې شوې دي او حکومتي لوري په دې جګړو کې د لږ تر لږه 15 وسلوالو د وژل کېدو ادعا کړې. په بلخ ولایت کې په تیرو دریو میاشتو کې د مرموزو وژنو شاوخوا 18 موارد ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو کلتوري، علمي او روزنیزې ادارې او افغان ډاکټر ته په جګړه ځپلو سیمو کې د روغتیایي خدماتو د رسولو په خاطر جایزه ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د میانمار مشر یانګ سان سوچی ته ټلیفون وکړ او هغه وغوښتل چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو د ادعاو په اړه څېړنه وکړي. او هغه امریکایي چارواکي چې سپینه ماڼۍ په روسیه کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه نومولی وایي په دې کې شک نشته چې مسکو د امریکا د ولسمشرۍ د تیر کال په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیوونه اوري. اما سمو چې په خبرونو کې هم واوریدل د مزار شریف خاریان په بلخ ولایت کې د جنایي پیښو له زیاتو علي شکایت کوي. دوی وایي له څو میاشتو را په دې خوا په بلخ ولایت کې د قتلونو او د عام وګړو د اختطاف وژنې پیښې زیاتې شوې دي. د بلخ پولیس وایي چې هڅه کوي د دا ډول پیښو مخه ونیسي. مجیب الرحمن حبیب صاحب په دې اړه رپورټ لري. ورپسې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرېږي.
د بلخ اوسیدونکي په دې ولایت کې د جنایي جرایمو له زیاتوالي شکایت کوي او وایي چې په مزار شریف او شاوخوا سیمو کې یې نسبت په خواته د عام وګړو قتل او اختطاف زیات شوی دی. د مزار شریف اوسیدونکي وایي چې اکثرا د قتلونه پر موټر سایکل سپرو کسانو لخوا ترسره کیږي. خالد د مزار شریف اوسیدونکی دی، هغه یې پاړه وایي.
جرایم او قتل او چیزا از امدیست به احتیاطي خود دولت ما، دولت ما شما او د خسي گپان است. مثلا یک کسی کشته میشه بازی مردم پشت و گپ نمیگرده، اگر پیسه داشت پس هم پیسه را میتوره ریها میکنه، بازی دوباره معامل انجام میده.
یو از خالد نده چه مزار شریف که ده جنایی جرایم و ده نصرگن ده وستوال و ده حضور ده زیادوالی پر شکایت لری، بلکه ده مزار شریف درش مرخاریان ده جنایی پیخو زیادوالی انتخمن کردی. تبریز و احمد نبی ده مزار شریف دو اوسیدون که پر وی
تری آخر جرایم جرایی بیشتر شده و باید یک چروان نگران استیم. قتل های مرموز و اختطاف بیشتر شده و ما نگران استیم و از دولت خواهان هستیم که جلوی از این بگیرد.
در این اواخر جرایم جنایی بسیار زیاد شده و ما همچنان نگران این همه جرایم در شهر مزار شریف می باشیم و همچنان قتل و دوزی و بسیار زیاد شده، اختطاف، و همچنان ما از دولت خواهان جلوگیری این همه جرم‌ها را در شهر مزار شریف می خواهیم.
در بلخ دی پولیس ویان شیرجان درانی وایی چه در قتلون و مرموز پیه در خر که موجودی دی، خو زیادوی چه جرم لطولین سر یوان غخت پدیده ده چه حتی پر مختل و هیبادونو که پولیس نشی کولی چې په بشپړ توګه یې مخنیوی وکړي. د بلخ د امنیت قماندانۍ ویاند وایي چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي تر څو د جرایمو سطحه په ټولنه کې کمه شي او په اکثر مواردو کې د مرموزو قتلونو عاملین نیول شوي هم دي. هغه وویل
بعضن هر حلقات واقع صورت میگیره. ما شما در کشور زندگی میکنیم که دوده جنگ گذاشتن دیم کشورهای بسیار پیشرفته دنیا، ما شما شاهدش هستیم که واقعات بسیار دلخراش با وقوع پیونده، مگر ای است که پلیس کنترل میکنه، عاملین دستگیر میکنه، قضایا را پیگیری میکنه.
دا په داسې حال کې ده چې د امنیتي سرچینو د معلوماتو په حواله چې په بلخ ولایت کې په تیرو دریو میاشتو کې له شپېتو ډېر مرموز قتلونه ترسره شوي دي. مجیب رحمان حبیب سای، آزادی رادیو، مزار شریف.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده. سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین له دو تر څلورو بجو له ازادی رادیو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکه هیلې ومني. خدای دې وکړي چې دا اونۍ مو ښه پیل کړې وي. بیا هم ستاسو ستونزې او شکایتونه را رسیدلې دي چې دا اونۍ مې د غوڅخه د لوګر ولایت د ځینو اوریدونکو ستونزې راخیستي. البته بیا هم یادونه کوم چې په دې پروګرام کې تر ډېره ټولنیزې ستونزې مطرح کیږي او چارواکو ته رسو. نو د لوګر ولایت ټولنیزې ستونزې مې د لوګر له والي محمد حلیم فدایي سره شریکې کړې دي چې وروسته به وورو. لومړی به د نورو ولایتونو څخه دا اوریدونکو ستونزې راواخلو چې پر مختلفو مسایلو راته ژغېدلې دي. بیا به د لوګر د والي مرکز سره واورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
زما تر احمد غزنی ولایت زنه خان مسایل نه اړیکه نیولې. موږ په جای کې مکتبونه نست نور لوم لوت سرپی را ووزی غټول سپنګرام خپل خاکی نو تاسو نه دا کومک غواړو چې زموږ له جای سره کومک وکړئ. نو زما پیغام باید تر لوړو چارواکو پورې ورسیږي. وسلام.
زما د هلمن په محبس کې بندیان او زموږ وختونه ټوله پوره دي. په هېڅ توګه مو اوس نه علاقې زموږ سره ډېر غټ ځله شروع دی.
السلام علیکم، زه ابراهیم د پنجار ولایت خبره کوم. یو تاسو ښه د ابي د رادیو څخه خواهش کوم چې دا زما پیغام نشر کړي. هغه چارواکو چې ملي پیوستون مقامات کې راغلی دي، غوایې ورکوي، وزې ورکوي، وچیس هر څه چې ورکوي، دغه ما څه دسته ویلي چې زموږ سره دغه خلکو تماس ونیسي. دا زما نمبر ورکړي، زما سره مخامخ شي چې د یو غریبه کورنۍ پاتې لکه زه زما ضعف چا نه دي اورېدلی. ما دغه نمبر ورکړي، دغه چارواکو څخه چې دغه ملي پیوستون هرباره په غاړه خڅې دي کوم څه ده که هر هغه څوک چې دې زما دغه نمبر واخیستي ما سره تماس ونیسي. زه به ازاد وشم، کور بور وشم، چې دغه قامت مزد یا چاو ته لرو خیل وکړو چې دا زما پیغام نشر کړي او دا زما شماره ورکړي. په دغه شمال ما سره تماس ونیسي. زه به ډېر څه څخه منندوی یم. نور مو وخت ونیسم. السلام علیکم.
محترم ورور له کندهار څخه، ستاسو غږ مو واورېدی، خو باید وایم چې په دې خپرونه کې موږ دا کار نسو کولای چې ستاسو شمیره کومې موسسې یا بل چا ته ورکړو، ځکه د دې پروګرام مسؤلیت دا دی چې ستاسو په سیمه کې که کومه ټولنیزه ستونزه وي نو چارواکي پرې خبرو چې هواره یې کړي. ستاسو دا ستونزه د دې پروګرام له جوړښت سره سمه نه ده او تاسو کولای شئ په خپله د یادې موسسې سره اړیکه ونیسئ او خپله ستونزه ورته ووایاست. یو بل اوریدونکي ته ورځو چې بیا هم له کندهار ولایت څخه زنګ راته والی دی او دغه ستونزه لري.
ایا سلام علیکم، زه د بلادي دامن د ولسوالۍ د کندهار ولایت خبره کوم.
السلام علیکم. زه حمید الله د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ د بنچمر د سیمې خبر درسره کوم. زموږ د کندهار د میدان څخه راځي زموږ د بنچمر خلکو ته، یا بزګران خلک، یا دا خواران ور د مسکینان خلک چې د ماښانه نه لري ګرد زمریان، بس دوه کسان، درې کسان، جیش کسان، څلوېښت په لاس وردي دا ټینګوي، دوه دوه لکه کالری کالری بیا درې لکوي، نه سپینډر ګوري نه تورر ګوري. موږ دغه هیله د اشرف غني څخه ده چې دغه موږ ته دغه مشکل ده پکې، که نه یې موږ داسې وروره خپله په کلکه باندې موږ کولی شو چې موږ خپله یو بل دګې ته موږ کمېډي واستوو، یو موږ غور څوک وکړي. موږ د دغه څخه ډېر په عذاب یو، پرې ډېر مشکل راته پېښ دی، یوه ورځ نه دی، دوې نه دي، درې نه دي. موږ زه په هیله کوم چې زما سې پیغام زما پیغام تاسې ټوله لوړ پورې چارواکو ته ورسوئ. وسلام.
السلام علیکم. د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. د روشن مخابراتي شرکت څخه غوښتنه لرو چې په څمکنی ولسوالۍ شارینه او بازار کې د دې شبکې دستګاه نشته، بعد د دې شبکې او دستګاه په څمکنی ولسوالۍ کې هم نصب شي. د څمکنی ولسوالۍ په بنګو سیمو کې شتون لري، هغه د بازار څخه ډېره لرې ده، خو څمکنی ولسوالۍ شارینه او بازار منځنۍ برخې کې هیڅ شتون نه لري. خلک د دې شبکې د پارولو غوښتنه کوي.
د کندهار د ولایت آزادۍ راډیو ته پیغام کړ. اول مې د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته ګېدې ګېدې سلامونه وایم. بعض د حکومت څخه دغه دوې پوښتنې لرم چې آیا دا ځانګړې محکمه چې جوړېږي واقعا من د زورواکیو او دا قمندانه جاجي په نامه چې ځانونه انتخاب کړي ده، ځکه هغه عسکر غصب کړي دا به محکمه شي که به تش تور د کاغذ پر مخ خبرې، او بل کم دغه انتخابات چې دي ولس خو د شفافه انتخاباتو غوښتونکي دي، نو دغه پیاسي خانان چې دي دغه پیاسي چې پنځلس کاله چې ځانونه خانان کړي دي یا ملکان کړي دي، د دې ورته به شفافه انتخابات وشي او که به ماسې دي دغسې نیله خبرې وي. خدای دې وکړي چې کارونه ټوله سم شي، خو برنامې د حکومتو کارنامې خو ډېرې ښه وایي، مګر عمل یې نشته.
افغانانو سوریا و عراق دزانه ما جوړوي په خپل ځای کې سره ټول سید کتاجب لیک حکومت خپل سول روغه وکړي چې ټول خارجي قواوې د افغانستان ووځي، یو موټی سي، یو اتفاق سي، سم څو افغانستان جوړ کړي. څلور د سلی کې چې موږ په دغه جنگ کې سوځو، موږ زره وبریت نه راغلي چې د افغانستان کې جنگ دی. نو موږ دا هیله کوو چې ټول افغانان اتفاق سي، په دې اتحاد سي، د کندهار اعتماد بالا مزره وي، ډېر اعتماد کندهار په افغانستان کې ستاسو دغه د رسنۍ د خولې څخه چې اوري یو په سل نور دي. نو موږ پر افغانانو غږ دی چې دغه اتفاق اتحاد وکړي، سوله وکړي، دغه اتفاق اتحاد راولي په افغانستان کې، دا ځرمجنه بنده کړي، دا زما پیغام خپور کړي. وسلام.
وعلیکم السلام وروره. په افغانستان کې سوله او یووالی د ټولو خلکو غوښتنه ده. په دې هیله چې یوه ورځ آرام افغانستان ولرو، د ژمنې سرسم ورزو د لوګر ولایت والی محمد حلیم فدایي مرکې ته چې د دغه ولایت د اوسیدونکو پوښتنې ځوابوي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
فدای صاحب، غواړم په لومړي سر کې د یو اوریدونکو شکایت وروم چې په لوګر ولایت کې د بیا رغونې پروژو د پلي کېدو په برخه کې د فساد شکایت لري. لومړی به د دغه غواړو بیا تاسو ځواب تراسو.
السلام علیکم. د زړه د ټولو کارتونو اوریدونکو ته نیکه هیله کوم. تاسو سلام د ریاض زړه ولایت د صالح نه خبرې کوم. دلته والی کې پروژې روانې دي او یو پروژه هم په سمه توګه نه پلی کېږي، او ټوله غداري ده په دولت کې. بالکل چارواکو نه مې هیله کېږي چې د پروژو د ادارې مخه ونیسي.
بله فدای صاحب.
بله
بله د دې اواز مو واورید؟ مېرمنه
اواز مو واورید د فکر غلطی دی از ولسوالۍ.
بله بله و د ازر ولسوالۍ دی ویل ته پروژې چې راځي پاغو کې درغلي کیږي.
مونږ باندې تاسو حق لري چې پروژې د تواخلو او پروژې او څه غوښتنې چې لري هغه درته هم پیسې پیدا کو هم عملي کو هم قرارداد کو او هم ترتاس د ورسو. اما دا چې هلته په سمه توګه نه پلي کېږي دا د ولس نظارت باید وکړي او همدارنګه موږ هغه تخنیکي نظارت چې کوو هغه له دې سره مدغموو او لطفا دغه دوستي هر ډول تخنیکي ستونزه چې په دې پروژو کې وي یا په سمه توګه باندې نه عملي کېږي دما مقام ولایت د راوړي یا د یو سره څلور شمېرې ته تلیفونو کې چې موږ عملا هغې باندې اجراءات وکړو چې په سمه توګه نه پلي کېدل. یعنی څه معنی؟
بله ډېره مننه. دغه دوه موریدونکی به مو واورو.
السلام علیکم. وروره زه لوګر ولایت نه خبرې کوم. موږ پاکستان نه دا درې کاله کېږي چې راغلي یو. دلته وروره ځمکې راکول نه دا درې کاله دوه چې ځمکې راکړې دي نخچې راکچول دي دېم روپۍ ارشیم تول کړي دي اهلځینه په لاس راسره دي دا پنځه میاشتې ځمکه بنده ده. کله وایي وروره نه دا اوته کېږي دا سېشنبه کېږي دېشنبه کې وعدي راکوي او والي عملي کار نه کوي. بس یو بل بانم بس وخت را باندې واړو نه کوټې لرو په پردیو کورو کې پراته څلور پنځه زره کرایه د تاسو خبره شته غواړي دغه والي صاحب ته دغه هغه ووایي د نن خپل چارواکي د دې مګه منځکه خلاص شي. السلام علیکم.
بله بله صاحب
بالکل د دغه مهاجرینو ستونزه پر ځای ده او مګه د دې په خاطر چې د قانون په چوکاټ کې باید کار وشي د دې خارګوټي ټول هغه قانوني مراحل طی شوي دي او نقشه اوس نهایی مراحلو کې د کور جوړونې او د کور خار جوړونې وزارت سره ده. نو انشاءالله ډېر ژر به د دې عملي کار پیل شي او د دې په واک به ورکړي.
یعنې تر اوسه پرې عملي چارې نه دي پیل شوي هیچا ته؟
خو له موږ نه شوي دي. زموږ په دوره کې د یو نقشې مطابق چونکې هغه نقشه یو څه تعدیلات ول هغه اوس د کور جوړونې د کور او خار جوړونې وزارت سره وزیر صاحب پوری انشاءالله رسیدل هغه به ډېر ژر لاس کړي.
بله دغه یو بل اورېدونکی دی دی بیا د اوبو په برخه کې د یو ستونزې یادونه کوي. د دې څخه پیوړو دی په خپل په تفصیل وایي.
زه د لوکار ولایت یزرې ولسوالۍ د بارې چوترې نه تماس کیم. د افغانستان په لوړپونو چارواکو ته خیله کېږي چې د لوکار ولایت یزرې ولسوالۍ ته د پیپو د اوبو کومې پیسې راغلي اتیا لکه روپۍ. هغه د یزرې سپینګیري او ملکانو د بارې چوترې په غلا ویلي دي او خیانت یې کړی پیسې اخیستې دي او اوس خلکو ته وایي چې په پیسروي باندې کار وکړي. موږ دا غواړو چې د دغه اتیا لکه روپۍ او د دغې بمبې پوښتنه موږ ته وشي چې تقریبا شپېته اویا کوره ډېر سخت بې اوبو دي او سخت ته وګو ته ضرورت لري او دوی پیسې ټولې اخیستې دي غلو اخیستې دي او اوس خلکو ته وایي چې په پیسدۍ باندې کار وکړي. لس لکه روپۍ خرچه پرې نه ده سوې او اتیا لکه روپۍ ورکې دي. خدای دې وکړي چې نور ټولو چارواکو زما غږ اورېدلی او د دغه پیپو او د دغه اتیا لکه روپۍ غم وکړي. وسلام.
نیم خبر او زه نه پوهېږم چې دا له کوم ځای نه دا ورته راغلي دي. اما زه به وګورم چې دا د کوم ریاست له لوري نه دي خو غالبا یا به انتشابیات وي یا به زراعت وي یا به ابیاري وي. دا موضوع دقیقه څېړم ګورم چې موضوع څه ده ځکه زه په دې موضوع پخپله هم تر اوسه نه یم خبر. او هیله مې دا ده چې دغه تا چې دا شکایت کړی دی له ما سره یا مخامخ او یا زما یو سل څلور شمېرې ته تلیفون وکړي تر څو موږ سره مرسته وکړي او دغه موضوع موږ دقیقه او هر اړخیزه وکړو.
بله ځکه د اوبو مسله یو څه مهمه مسله ده. خلک اوبه نه لري بیا مخصوص دی یادونه کوي چې پنځوس شپېته کوره دي که نه یو غټ رقم دی. نو دا یوه غټه ستونزه ده ځکه مې تاسو ته
بالکل نه حق ده حق ده موږ باید. اما دا چې د کرویل چې ولس نه پیسدي غواړي اغلب ګمان دا به د انکشافي دیهات پروژه وي ځکه چې هغوی یو څه ونډه حکومت لري یو څه ونډه باید ولس هم ورکړي لس فیصده چې هغه یو قانوني مسؤلیت ده چې همې دولت او همې ولس باید ورکړي. نو البته هغه هم د دوی د ولس خلک دي او د ولس له لوري دا کار کېږي. دا دولت دا پروژې نه عملي کوي بلکې هغه ولس هم د کلي د شپېتو کورو خلک عملي کوي. نو هیله مې دا ده چې دوی په اتفاق او اتحاد باندې د خپلو شپېتو کورونو غم خود اوبو البته موضوع به بیا هم تیرم او دغه دوست نمیهله داده چې هغوی دی مستقیما د ما سره په یو سره شمیره تماس ونیسي ترڅو موږ د دننه نور معلومات راوغواړو.
بله مننه. او یو بل اوریدونکي د برېښنا د نشتوالي په اړه شکایت کړی، دا به هم د پژغ کې واورو.
مریا السلام علیکم. خبرې کوم لوګر ولایت نه مشکل داغه دا جوړ دا دیندشپا کار کیږي بس دا جو برق دا ولایت نه نیولې تر بابوسه پورې مرکز نه دا نه برق او نه شای سو دا وسنه چالو دا پرګران خوري دا پیسې خوري څه چاره مې وسو.
بله ولې سپ د برښنا ستونزې
په کومه ځای کې یو ډېر مهم اوزمعاله زیربنایي پروژې دي او الحمدلله د کابل نه تر لوګر پورې د برښنا د تار د غځولو پایو لګولو د ځمکو د استملاک لپاره د هیئت راتللو کا او د سبسټیشن په کل عالم کې کارونه دي. تقریبا 80% دا ټول بشپړ شوي دي او په داخل په ټول مرکز کې دا کومې سمتي دنیا ته دلته د څور لزر کورونیو سره هغه د بریښنا د غځولو تړون لاسلیک شوی، قرارداد لاسلیک شوی دی او عملا کار پیل کړی. سری ډیزاین هم تکمیل تر کار لاندې دی، بشپړ دی، پای غځول کیږي. اما تاسو پوهیږئ چې بریښنا راوستل، یو ته امنیت نیول، هغه ته زیربنایي تختارونه جوړول، هغه بیا د کورونو نه تیرول او هلته د استملاک مسائل په نظر کې نیول، دا وجده پروسه ده. او برق الحمدلله چې اوس هغه اساسي زیربناوي دې هدف پورې تکمیل شوي دي. ان شاء الله دې ضربه دغه قرارداد مطابق برق به لومړي مرحله کې پولي عالم ته بیا به نورو سیمو ته هم وغځول.
یعنې داسې یو تخمیني نېټه خو نسو ورته ویلی چې په یو کال کې دوه کال کې څومره وخت کې به دا
موږ زمونږ هغه نهایي هغه دا ده چې دغه برق د 2013 کال تر پایه پورې یو څه میلادي البته تر یو وخت پورې دغه مسائل سره بشپړ شي. اما تخنیکي ستونزې، بنا امنۍ ستونزې، دا یو څه کارونه کله کله سرویو ډیزاین او خصوصا د خلکو کله چې په ځمکه او په ملکیت باندې دعوه وي دا کارونه یو څه ځنډنې کوي. تاسو پوهیږئ چې زما د راتګ نه مخکې په پایو باندې کار مطلق بند و او نو پیل شوی، ځکه چې تر ډېره بریده پورې خلکو په خپلو پټیو کې پایو ته اجازه نه ورکوله. بیا چې اجازه ورکړله بیا د استملاک فورا وخت مخکې دی چې موږ د دوی ځمکه استملاک بیا چې استملاک مو وخت د زه دپاره به د دوی هغه شرعي قبالې موجودې نه وي. دا ټول هغه مسایل دی چې ټولنیزې ستونزې د زموږ هیله له ولس نه دا ده چې کله دغسې زیربنایي کار پیل کېږي، زیربنایي زیربنایي کارونه کېږي، نو حد اقل هلته د دومره قرباني ورکړي چې هغه حد اقل دغه پایو د انجینرانو د امنیت په تامین کې همکاري وکړي او په عین حال کې کله چې ځمکو د استبلاک موضوع کېږي خدای پاک حاضر و ناظر ونیسي. که ځمکه د دې نه وي نو وایي چې زما نه ده، تر څو موږ دغه کار د کندوی سره مخامره، ځکه چې کوم ځمکه باندې دعوه کېږي چې زما ده، نو هغه به اوږدو قانوني مراحل طی کوي، پس د هغه نه به دوی ته د هغه ځمکې په بدل کې پیسې ورکول کېږي. نو د دې عمله دا هم د باسازۍ او اړخ لري او هم د ټولنیز بود لري. نو زموږ هیله دا ټولنیز بود کې دغه مشران سپینګیری ولسی خلک له دولت سره همکاري وکړي د دوی کورونا ټول رماست.
بله مننه کوم. فدای صاحب، چون دا ټول ټولنیزې ستونزې وې او موږ د نورو ستونزو څخه دا د بیلګې په ډول راواخیستلی، ځکه خلکو شکایتونه ډېر دي، نسو کولی چې ټوله دلته تاسو درواورو. فقط د څو لیکلو پیغامونو څخه چې موږ ته رارسېدلې ستونزه د پوهنې په برخه کې ده، د هغو خلاصه هم دا ده چې اکثره کسان د خصوصي ښوونځیو کې د تدریس څخه شکایت لري چې یعنې د خلکو څخه پیسې تلکیږي اما په سمه توګه تدریس نه کیږي. ما فقط غوښتل چې ما وپوښتم چې آیا د دې پروسې نظارت کیږي نه کیږي، دغه ستونزه وخت څونه جدي ده؟
شکایتونه او ستونزې دا ډېری دي او دا به ډېری وي او دا هېڅکله ختمېدلی هم نشي، ځکه که نن موږ 14,000 کورونو ته برېښنا ورسوو نو 15 کاله بعد به نفوس زیاتېږي او
2000 اوردم برېښنا غواړي او دا شکایت به وي او دا غوښتنې هم نه ختمیږي. تقاضاوي د نفوس له ازدیاد سره هغه تقاضاوي هم زیاتیږي او دا ختمیږي نه. دا باید موږ په خپل هغه نظر کې ونیسو. البته تر کومه حده پورې چې خصوصي ښوونځیو پورې تړاو لري، د هغوی نه معرف ریاست په خپل قانوني چوکاټ کې نظارت کوي. او زموږ هیله د دغو دوستانو نه دا ده چې دوی هر یو هر ډول ستونزه لري مستنده ولایت مقام دروازې د دې پر مخ خلاصې دي. یو سل څلور شمېره موږ لرو سوشل میډیا کې د ولایت مقام صفحه شته، شکایتونو صندوق شته، دغه هر لار مخامخ کتل ورسره شته. په صفر اووه سوه نهه نوي اووه سوه درې دېرش اووه درې دېرش زما د سکرتر نمبر دی. یو سل څلور زما د شکایتونو د رسېدلو د مرکز شمېره ده. نو چې هر یو دوی لازمه ګڼي له ما سره مخامخ ګوري تر څو چې دوی موږ ته ستونزه مشخصه نه کړي او مشخص موږ ته ونه وایي چې مثلا څه ډول ستونزه موږ د دې ستونزو ته رسېدګي به ډېره ستونزمنه شي. البته هیله مې دا ده چې دوی راشي، یعنې دې راته ووایي فورا په 15 دقیقو کې به انشاءالله د دې ستونزه موږ حل کړو.
د لوګر والی محمد حلیم فدایی و چې د دغه ولایت اوسیدونکو شکایتونو ته یې ځواب وایي. که تاسو هم په خپلو سیمو او ولسوالیو کې ورته ټولنیزې ستونزې لرئ نو ازادي راډیو ته زنګ وهئ او پیغامونه راته پرېږدئ. ازادي راډیو یې تر اړوندو مسؤلینو رسوي. د تیرو پیغامونو مو مننه کوم او د خپل همکار تایر روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
نن بشپ زما د یار په کوم متاندی جلوه گر په کوم هټ په کوم دکاندی دکان به د خید تر خانی شرم ولی به حسن کوم تر خانی پټه وا به د مخ کوم پتنګانی رہان بے پاکان کنا پاکانی دن چھوے لدے غم اسما دل چھتے واورے دا دیار دا تلو بدل دن چھوے لدے غم اسما دل چھتے واورے دا دیار دا تلو بدل منزل پے سبا کرت سو کھوی نہ پوہے سم چھ بسادوی کبھوی پتہ شان بش کست زہر پزوی لتا مو پے دزلت غم پخوی دم قدم بے خلے دم مخبوی چکڑے بے چا خاور دفاوی سداوار تا غر سے تم دہر پہ پوری جنہی یار پا سفر تلے زب کوریم سداوار تا غر سے تم دہر پہ پوریم جنہی یار پا سفر تلے زب کوریم شان بش کست درومی پرارے پا پکردنو آلو دستن روک ساری زپا خار دبے کسی پاری پاری آبی لے بئی وحی دوینو داری نبوی حسی ہندو مسلمان پاری چھئے وقت دلا ساپ یوی چاری شرم تکم ننگ و محبت چی ہم دم نشم دیار پدا غربت داکم شرم تکم ننگ و محبت چی ہم دم نشم دیار پدا غربت خندے چلی وی کنوی دزرا غم بے خلے چلی وی کنوی پدا خط پیپ سندر